دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال امریکا او ناتو یو ځل بیا د افغان ځواکونو روزنی ملاتړ او پوځي تجهیز ته دوام ورکولو ژمنه کړې د امریکا د پا وزیر جنرال لوید آستین او د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ په واشنگتن کې خپل منځي غونډې وروسته ویلي د افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوي بڼه به د دې لامل شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو خسارت نه وکړي د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ کلیوي خو په افغانستان کې د دې سازمان د نظامی حضور پای رانیګ دی بولي خو ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو لملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره به د امکاناتو چمتو کولو بشپړه هڅه کوي د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو د تللې او تمه ده چې له ولسمشر جو بایدن سره هم وګوري د دې لیدنې یوه موضوع افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګوالی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بندنوي چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې تر ټینګښت امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده خلیلزاد په دوه ورځو کې د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازدیګر په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلي ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي په دغه غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې په کې د سیاسي اقتصادي ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د ملاتړ هوډ څرګند کړ خلیلزاد تیره شپه د تلونی وستره مرکه کې ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښته پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ له شنبې به د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو قرنطین تمدید شي د دې وزارت مرستیال عثمان طاهری رسنوی ته وویل چې د خوونی دولتي او خصوصي مرکزونه د لمبا حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا له امله شپږ 500 نفر مړه شول چې دا تر بل هر وخت په څلور ورځو ساتونو کې د کرونا د وبا د قربانیانو لوړ شمېر وو په بدخشان ولایت کې د امنیت اوبو او برېښنا غوښتلو په هدف د خلکو لاریون په تاوتریخوالي اوخته او پر مهال یې مرګ ژوبله رامنځته شوه د بدخشان د ولایتي روغتون سرطبيب شفیق همدرد امریکا غک ته وویل چې د پیخله ځای درې مړي او لکتر لګ څلیر شټپین روغتون ته انتقال شوی د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری وایي چې قهرجون لاریون کوونکو له سیمایزو چارواکو سره د خپل غوښتنو له شریکولو پرته لاریون کړي او د ولایت مقام پر دروازې او پوځي تاسیساتو په هجوم وروړل سره د خلکو 2022 هم سوځولي لاریون کوونکو نن له غرمې مخکې د ولایت مقام دروازې مخې ته راغلي او ولایتي ادارې د امنیت د ټینګښت په برخه کې په پاتې راتلو تور نه کړ روسته تر هغه چې لاریون په تاوتری خواري و او د بدخشان مرکز پایز آباد خر پوځي بڼه غوره کړي او امنیتي سرتیری خر ته راوتلي لاریون کوونکو د یو پریکړلیک په خبرولو سره ځایي حکومتي ادارې ته دوه ورځې وخت ورکړ چې چیرې ستونزې هواري نه کړي دوی خپل په دغه ولایت کې د شورابک برېښنا بند پرانیزي تحصیل امریکا غږ رادیو خبرونه اوري د وارداتي برېښنا د پایو الوزولو له امله پر کابل او هرات برېښنا پارچاو شوی افغانستان د برېښنا شرکت وایان سنگر نیازین امریکا غک ته وویل چې د یادو پایو په ویجاړېدو سره د کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم د برېښنا جریان قطع شوی هغه وویل چې دغه پایو ته تیر شپه د سالنګ ولسوالۍ په هنګران سیمه کې د ماین په واسطه چاودنه ورکړل شوی د نوموړي په وینا یو پای په بشپړه توګه او بل څه ناڅه ویجاړ شوی ده د افغانستان د برېښنا شرکت همدارنګ وایي چې نن هرات ولایت کې هم له ایران څخه د وارداتي برېښنا یو پای په ماینونو الوزول شوی برېښنا شرکت ویلي چې دغه پایه د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ کمانه سیمه کې په ماین الوزول شوی چې له امله په هرات وارداتي برېښنا پارچاو شوی د امریکا د بندنوي چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیواد یې نه غواړي د نارت سټریم دوه پروژې تر پوره کېدو اوکراین زیان وویني امریکا متحده ایالاتو او د ختیځ اروپا ګڼو هیوادونو له نارت سټریم دوه پروژې سره مخالفت ښودلې او ویلي دي چې دا پروژه د روسیې په انرژۍ د اروپا د لا زیاتې اتکا او د اوکراین د اقتصاد او امنیت د کمزوري کولو لامل کیږي د دې سره سره د ولسمشر جو بایدن ادارې تیره میاشت موافقه کړې چې جرمني ته د روسیې د طبي ګازو د انتقال پر پروژې له ځینو بندیزونو تیر شي هغه کار چې له جرمني سره د اړیکو د ښه کېدو په خاطر شوی برلین له نارت سټریم دوه پروژې کلک ملاتړ کوي دغه پروژه د روسیې طبي ګاز چې اوس د یوکراین د لارې انتقالېږي د بالتیک سمندرګي له لارې جرمني ته انتقالوي د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو په اجتماعي غونډه کې د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې جرمني اوس وخت له نارت ستریم 2 پروژې وروسته له اوکراین سره د مالی مرستو په څرنګوالي باندې بحث کوي. د بلینکن په خبره ویره ده چې د دې پروژې په بشپړېدو سره اوکراین میلیارډونه ډالر چې اوس وخت یې د ګازو د انتقال په خاطر ګټي له لاسه ورکړي. خو د په خبره واشنگتن نه غواړي چې اوکراین له دغو پیسو په محرومېدو سره اقتصادي ستونزې وویني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره مهمه ده چې واشنگتن او برلین موافقه وکړي چې که په راتلونکي کې روسیا وغواړي له نارت ستریم 2 ګازو پایپ لاین د ګاونډیو یا د ختیځ اروپا د هیوادونو پر وړاندې د زور د آلې په توګه کار واخلي، امریکا وکولی شي په دې پایپ لاین بندیزونه ولګوي. امریکا د اوکراین له نږدې ملاتړ ده او تل یې دغه هیواد له پولیسو سره د روسیې پراخ پوځي مانورونه غندلي. نړیوالو پولیسو اتلس هیوادونو کې د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. د منظمو جرمونو پر وړاندې د اوسپنیز اړخ په نوم دا عملیات د امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند په ګډون د نړۍ په اتلسو هیوادونو کې له دریو کلونو راهیسې روان و. استرالیا او نیوزیلند لومړی هیوادونه چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل او وی ویل چې د نړۍ په کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې. تمه ده یوروپول او ای بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په دغو عملیاتو کې یوازې په استرالیا کې د 240 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړي. ویلي دي چې یادو عملیاتو په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسولې. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت په ملک کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدو نه وروسته پریکړه کړې ده چې خوونځي او پوهنتونونه چې په 14 ولایتونو کې په تیرو 2 هفتو کې تړل شوي، 2 هفتې نور دې هم تړلې وي. د عامه روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1340 نوو ثبت شوو پیښو خبر ورکړی دی. د کورونا د خبرېدو رئیس دا د ټولو نه په ملک کې غټ شمیر دی. اکرام شینواری په دې حق لنور تفصیل را لېږلی دی.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښو زیاتېدو ته په کتنې پریکړه کړې چې په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د 2 نورو اونیو لپاره هم تړلي وساتي. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په دغه 14 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سربېره ځینې نور محدودیتونه هم وضع شوي دي.
ټول هغه تصفي او تعلیمي نهادونه خصوصي وي که دولتي وي او مدارس د 2 اونیو لپاره به دوی بیا په تعطیل کې قرار لري، یعنی رخصت کیږي به. زین نور محدودیتونه هم وضع شوی لکه د حمامونو، سوناګانو او د ورزشي کلبونو تړل، د ورزشي لوبغالو تړل دي او ترڅنګ ځینې هوټلونه چې مراجعین هلته ورځي او ډوډۍ خوري باید نوموړي هوټل مسؤلین په یو سالون کې د لسو څخه ډېر وګړو ته اجازه ورنکړي چې هلته ډوډۍ وخوري او عموماً کوشش دې وشي چې د امکان په صورت کې د مراجعینو ته ډوډۍ په خلاصه ساحه کې ورکول شي او یا هم مراجعین څخه مهیله ده چې د کورونو ته خپله ډوډۍ د هوټلو څخه وغواړي او هوټلو ته مراجعه ونه کړي.
افغانستان په د غبرګولي د میاشتې په اتمه په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه د 2 اونیو لپاره د غبرګولي د 20 ورځې پورې تړلي وو. خوس د نوې پریکړې مخې به تعلیمي ادارې د غبرګولي له 20 ورځې وروسته د 2 نورو اونۍ لپاره هم تړلې پاتې شي. همداشان حکومت د 15 کلونو څخه د پورته عمر مامورینو او هم له 3 میاشتو د زیاتې مودې امیدوارو ښځو ته هم ویلي چې د 2 اونۍ لپاره دي له کورونو څخه کار وکړي او دفترونو ته دې نه ځي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نو چې په دې پریکړه کې په هوټلونو کې پر ودونو محدودیت هم شامل دی، خو داسې رپورټونه شته چې په هوټلونو کې د ودونو بهیر لا هم روان دی.
دا چې ځینې هوټل اوس هم خلاصې دي او ودونه ترسره کوي، په دغه برخه کې د شهروالۍ محترمې اداره او د حوزې پورې اړوند سیمو کې چې دا کار ترسره کیږي د دې غوي مسؤلیت دی چې په دغه برخه کې اقدام وکړي. خو موږ په دې متيقن یو چې د شهروالۍ محترمې اداره د نږدې څخه دغه حالت څاري او نه پرېږدي چې څوک یا کوم هوټل د قانون خلاف کار وکړي او یا دغه پریکړې څخه سرغړونه وکړي.
افغانستان کې پروسه ونې کې د حکومت په خوا د محدودیتونو د وضع کولو سره سره د کورونا وایرس پیخي مخ په زیاتې دودي. د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 1340 نو مثبت پیخو سب خبر ورکړي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د وبا د خبرېدو رئیس تر ټولو زیات شمېر مثبت پیخي دي. چې په یو ورځ او شپه کې سب شوي. ډاکټر میرویس علي زیوی چې د تازه پیښو سره افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3,500 پیښو ته رسیدلی دی.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 3,950 مشغول کسان د کرونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 1,340 مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 3,050 ته رسېدل. په یاده موده کې 501 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 450 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د واکسین بهیر په دغه هیواد کې د واکسین د کمبود له امله د واکسین د نوې جوپې د رسیدلو پورې ځنډیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مختلفو ادارو او هیوادونو سره په خبرو بوخت تر څو افغانستان ته د کرونا واکسین برابر کړي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوی د پنځمه په ورځ به د چین څخه کابل ته په چین کې د جوړ شوی د کرونا واکسین 2000 دوزه راورسیږي. تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی دی.
کابل دی زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رپورت ښیي چې په افغانستان کې په تیرې یوې لسیزې کې 1,000,000 نفوس زیات شوی دی. لیمین یزین نور تفصیل راکړی دی.
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 14 کال ریپورت پر بنسټ په افغانستان کې د 3.6 میلیونه کسانو د اوسېدو اټکل شوی. حال دا چې لس کاله مخکې افغانستان کې 6.4 میلیونه وګړو ژوند کاوه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند روینا شهابي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې هر کال نفوس مخ په ډېرې دودي.
نفوس سال 1400 33.6 میلیون نفر است.
دا وایي د 14 کال نفوس 3.6 میلیون نفر دی او لس کاله مخکې د افغانستان نفوس 6,000,000 نفر و. په متوسطه توګه هر کال نفوس 2% زیات شوی دی. د احصایې ادارې رپورت ښیي چې په اوسنیو وګړو کې 55% نارینه او 49% ښځینه موجود دي. پر دې بنسټ افغانستان کې د خزینه وګړو ته په کتو د نارینه او شمیر 1% ډیر دی. یاد رپورت کې دا هم راغلی دی چې 80% افغانان کلیوالي وګړي، 40% خاري وګړي او 45% کوچیان دي چې د کال په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي. د احصایې اداره وایي چې د کلي ارقام د ډیموګرافیکي علمي اصولو او تخنیکونو پر بنسټ ترسره کړي دي. دا کړنلار په ځینو ټولنو کې هغه وخت کارول کیږي چې د سرشمیرنې لپاره زمينه نوي برابره. اقتصادي کارپو محمد علي مشال په دې اړه وایي
از زیاد رشد نفوس باعث به وجود آمده
د نفوس ډیرېدل د وزګارتیا او بیوزلۍ لامل کیږي. په افغانستان کې اقتصادي وده د نفوس د وده په پرتله کم ده.
ملګرو ملتونو هم له دې وړاندې ویلي و چې د اقتصادي وده په پرتله د وګړو وده ته په کتو خلک بیوزل کیږي او د 2020 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د جمهور رئیس اول مرستیال امرالله صالح وایي د طالبانو سره د اساسي قانون په شمول په ډیرو موضوعګانو باندې خبرې اترې کېدل شي، مګر د افغانستان د مشرتابو د انتخابولو لپاره د انتخاباتو د اصل نه تیرې دي نشو. خاغلی سالی زیاته کړې ده چې د امارات بیرته راتګ یو خوب خیال دی. د امریکا غږ دیوه رادیو خبریالې منځ شهید سره په مرکه کې خاغلی سالی ویلي دي د پاکستان د پوز مشر سره ژمنه کړې ده چې په طالبانو باندې به د خپل نفوذ نه کار واخلي.
اوس خو پاکستانیان موږ ته داد ورکړ دي چې دوی غواړي طالب وهڅوي او پر طالبانو فشار واچوي یا لخپل نفوذ یا شناخت چې طالب په منځ کې لري کار واخلي یا د درې واړو مسایلو څخه کار واخلي تر څو چې طالبان سولې خبرې ته حاضر شي. خو له هغه سره موږ غوښتنه د پاکستان څخه دا و چې د نظامي توکو چې افغانستان ته انتقال کیږي لکه امونیم نایتریت دی او انفجاري مواد دی دا باید مخنیوي وسی. خو متاسفانه اوس پورې موږ کوم نښانه د دې چې امونیم نایتریت چې دا پټاونه چې کیږي انفجارات چې کیږي 90% مواد دمدغه امونیم نایتریت څخه کار اخیستل کیږي چې له نورو هوادو موږ ته ناراضي یوازنه ملک چې دا مواد پاک طالبانو ته ورکړي دا پاکستان دی او دا بل خو موږ له هغه پړاو څخه اوس بهر سوې و چې پاکستان ویل موږ نه پوهیږو چې پاک طالبان چیرې دي څوک دي اوس خو دوی په دې اعتراف کوي چې طالبانو ټول مشران نه یوازې پیژني چې اکثریت پاکستان په لوی ښارونو کې دوی میشتي او ژوند کوي د دوی کورونه هلته دي او اوس د امریکې دغه ډیپلوماسي ځواک باید په ټول قوت او په ټول معنا په کار واچول سي تر څو چې پاکستان خپل نقش او رول شاهد وکړي
نو کله طالبانو سره تاسو یو موافقه ته ورسیدئ تاسو د افغان حکومت چوکاټ ته څنګه ګوري ځکه ځینې وایي چې دا به یو مشترک حکومت وي
په یوازنه اساسي ټکی چې موږ ولاریو هغه انتخابات پر انتخابات معامله نه کوو آیا چې نیټه د انتخابات څه وخت وي هغه د کولای سي چې اخوا دې خاصي او اصل د انتخابات چې عام خلک د افغانستان وګړي وتوانېږي چې خپل زعامت خپل رائے وټاکي دا موخ اساسي موضوع ده تاسو ګوره د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دا لمرای زل ده چې موخ یو لیکل سوی قانون لرو دا چې زعامت مشرتابه د ملک د کوم لارې باید انتخاب سي دا نه زما په صلاحیت کې ده نه د رئیس جمهور په صلاحیت کې ده یوازنه مرجع چې کولای سي قانون بدل کړي هغه د افغانستان خلک دي نو مو ګورندیز طالب ده دا چې کای غواړي چې د قانون بدلون راسي د قانون د بدلولو په خاطر موږ زنګر لار لرو په هغه زنګر لار مو کولای سو چې پاګاده مختزو یعنی دا پاګاده پرمختګ معنی دا ده چې باید د سولې حکومت جوړ شي او د سولې حکومت د ټول ټاکنې عمومي انتخابات لار همواره کی بیا طالبان د دینم بیریږي چې دوی امکان د دینه لري چې انتخابات وګټي او دا دار اختیاده طالب یو انتخابی یو سیاسی خوځښت نه ده دوی ټول خپل عمر په دغه کشمکش او تاریخواله او وهل او تکول تیر کړی دی د موږ ولسمشر بیا وراندیز دا و چې موږ د میثاق ملی په نومه یو بل سند بل اصلیک کو چې انتخابات ګټون کې او بایلون کې ونه لري ګډ حکومت د افغانستان د ثبات په خاطر یو ډیر اقدامو دا د پاره باید دا بندوبست به وي یعنی هغه سړی چې انتخابات ګټي هغه ولسمشر کیږي هغه لوری چې انتخابات لاسه ورکړي او چانس د ګټلو نه لري دوی ته باید برخه ورکړ سي تر څو چې موږ یو ثبات ورسېږو خو هغه فکر چې طالب لري چې دوی هڅه کوي چې خپل تا امارات جوړ کړي افغانستان په زور نیسی دا بالکل له احساس څخه باطل فکر ده دا نکیدون کیدی کاته پورته کیږي وضعیت خو په اساسي حالاتو کې د طالب راتک بیرته په قدرت له زور له لارې ناممکنه خبره ده
تاسو د اکثرا د افغانستان په وړاندې د پاکستان چکو پالیسي دا یا رول دی حقیقت باندې نیوکیم کوي د پاکستان د پاورز مشر جنرال باجوال وروستی سفر کابل ته دی ته څنګه ګوري آیا د سفر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کوم پرمختګ راوستل دی
د پرمختګ د راوستلو په خاطر خبره وسوله آلته او موږ انتظار یو چې هغه اجمنه چې وسو پالیسی او موږ وکولای شو چې نه یوازې د خپل دو جانبه اړیکو په برخه کې او د سولې په بهیر کې هم لاسترونه ولرو اوس پورې موږ انتظار یو ته هغه هوکره عملی شي چې د لوی درستیز بچوا په سفر کې دلته مطرح شو او دوی ومنل چې زینې ګامونه به واخلي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیون اوري. د استرالیا هغه پخوانی پوځي به چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورونه لګیدلی وو، د دغه مرک د لوی مطبوعاتي کمپنیو په ضد په محکمه کې د دې تورونو دفاع وکړي. بن روبس مت با هغه راپورټونه ناسم وبولي چې ویل کېږي هغه په جنگ کې د اخلاقي او قانوني اصولو نسر غړونه کړې ده. هغه د نه کمپنیو او دریو خبريالانو ضد قضیه ثبت کړې ده او د تاوان غوښتنه کوي. د استرالیانه خبريال فیل مرسر راپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زهیل ولي.
خبری رپورټونه وایي چې بن رابرټ سمیت په 2013 کال کې په افغانستان کې وطن وجل او خپل ملګری هڅولې او چې د مړي په پریشوي خپې کې شراب وسکي. په هغه دا تور هم لګول شوې ده چې یو بیوسلې افغان شپونتې د غره د سوکینا لته ورکړه او خپل همکار ته امر وکړو چې هغه باندې دز وکړي او وای وژني. د ځانګړي هوایي ځواک په خوانې سرتېره چې وکټوريا کراس د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي جایزه ورته په 2011 کال کې ورکړل شوې و. په هر ډول غلط کار کې لاس لرل رد کړل. هغه ول چې د سیدنی مورنینګ هیرالد او کینبرا ټایمز رسپانډو خبره شوې مقالې هغه د جنگي مجرم په توګه ښکار کړې ده چې د افغانستان د ملکی وګړو په وجلو سره خپل ملک بدنام کړي. رابرټ سمیت ول چې دغه کیسې بے اساس دي. د هغه وکیل د دوشنبه پورس محکمې ته وویل چې هغه یو بې ساري عسكر دی، خو هغه د خائن جرنالیزم او حسد او دروغ قرباني دی. تمکیږي چې په سیدنی کې محاکمه پر اتلونکو لسو اونیو کې د شاوخوا شپېته او شاهدانو نه واوري. ټاکل شوی چې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو اوسنۍ او پخوانی غړي د خپل نمونو د سرګندونو نه پرته شواهد وړاندې کړي. هم دغه ډول نور شاهدان په کابل کې د قانوني شرکت د ویجو لینک للارې شاهدي ورکړي. د فلندرز په پوهنتون کې پوځي تاریخ پو پروفیسر بن ویډم د استرالیا یو خبرونه ته وویل د قضیه د شخړو په وخت کې د استرالیا د چلند په اړه ده. هغه وویل د فشار په دې خبره تمرکز ته پام اړولې دي چې آیا په جنگ کې هر څه کېدای شي او که آیا موږ ځینې اخلاقي مسؤلیتونه لرو او د دغه لوړو اقدارو د ساتنې لپاره د کار وکړو. په 3 نومبر کې په افغانستان کې د استرالیا ځانګړي ځواکونو په اړه یوې مهمې پلټنې د نه حاضر شوبندیانو کروندګرو او نور ملکی وګړو د قتل معتبر شواهد وموندل. یوې اوګدې پلټنې چې د 2015 کال نواخله د 2014 کلونو په منځ کې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او نورو احتمالي سرغړونو اداوې پکې وسړل شوې. بن رابرټ سمیت په 2014 کال کې په اوسپری خودو او اوس مهال د یو مطبوعاتي شرکت سره کار کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. یو شمیر امریکایي چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې پاکستان د امریکا سره دا منلې ده چې د خاورینې کار واخلي. خود امریکایي چارواکو لخوا د دغه پرمختګ د ادعاو سره سره پاکستان لا هم له دې انکار کوي چې امریکا ته په خپل قلمرو کې د پوځي مقاصد لپاره کومه پریکړه کړې ده. اوس سوال دا دی چې که امریکا ته اړي ورکي د پاکستان لپاره به عواقب سي. د نور تفصیل د اوریدو لپاره د امریکا غږ رپورت واوري.
اندېښنه دا ده چې امریکا ته د اډو ورکول او یا د پاکستانی نظامی اډو څخه د ګټې اخیستنې لپاره امریکا ته لاسرسي ورکول به پاکستان د سیمایزو قدرتونو د بې باورۍ او په کور دننه د اسلام پالو لټون خبرګون سره مخامخ کړي.
د امریکا په کانګرس کې د چین سره د ستراتیژیک سیالۍ په اړه د اپریل په 15مه یو قانون وړاندې شوې ده. د اډو ورکول سره مونږ نه غواړو چې د دوه لوی قوتونو ترمنځ د سیالۍ برخه جوړ شو او بلدا چې په دې کار سره مونږ نه غواړو خپل بل گاونډي هیواد ایران خپه کړو.
دا سیاټکل کې چې د پاکستان اقتصادي مجبوریتونه او د هند سره د پاکستان سیالي بد دي لامل شي چې پاکستان په امریکا ته اړي وي.
پاکستانی پالیسی میکرز
د پاکستان تګلارې جوړونکو په پدې اړه چې لږه ډول اډو به ستر لاس کړی فکر کوي هغه څه چې مونږ ته معلوم دی هغه دا چې د پاکستان اقتصاد کنه دی پاکستان همدارنګ د بندیزونو لګواک سره مخامخ دی پاکستان همدارنګ د هند او امریکا ترمنځ د ملګری چې هند کې اډې جوړې کړی په اړه اندېښمن دی دا سه ملګرتیا چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکا ملګرتیا وننګوي
په پاکستان کې امریکا ته د اډو ورکولو په وړاندې بلند اخره د پاکستان د مذهبي ګوندونو له اړخه غواخ دی دا سې فکر کوي چې تونلارې افراطي ډلې به د اډو سره مخالفت وکړي او پاکستان کې د امریکا د نظامی اډو موجودیت به یاد ډلو ته د تونلارو فعالیتونو تر سره کول او تیزولو لپاره پلمه ورکړي
آی ثینک اټس ا ویری لیجیټیمټ کنسرن
زما پاند یو مشروع اندېښنه ده مونږ باید افغانستان او پاکستان په اړه د غډول اندېښنې ولرو دا ډېر روښانه ده چې یو شمیر داسې ګروپونه چې لتره غري څخه د خپل مخو د لاسراوړلو لپاره ګټه اخلي موجود دي لدې عمل ز فکر کوم پاکستانی چارواکي باید د غډول ګروپونو په اړه اندېښمن وي
د دې سره سره چې دغه اندېښنه پر ځای غني نور په هان وای د پاکستان لخوا پر خپل خاور امریکا ته د اډو ورکولو موضوع نه ویني ده او پاکستان د دغه چارې مخینه لري دوی فکر کوي پاکستان له 2001 کال وروسته په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې له هغه وړاندې د شوروي پر خلاف د جهاد او له هغه حمله نور مخکې د سړې جګړې پر مهال پر خپل خاور امریکا ته اډې ورکړي وهان فکر کوي چې پاکستان د مذهبي ډلو د مهارولو ولټیا لري
د پاکستان
امنیتي ادارې د ډیرو کورنیو سیاسي ډلو په مدیریت کولو کې ډېرې زیاتې اغیزمنې ثابتې شوې دي د دې تازه بلګې د تحریک لبای کې پاکستان دی په ورته حالاتو کې په ټول پاکستان کې احتجاجونه تر سره کیږي او له یو څو اونۍ وروسته بیرته پای ته رسیږي نو دا به معلومه شي چې امنیتي ادارې دغه ننګونو ته څه ډول خبرګون کوي او دا امکان لري چې امنیتي ادارې لږ تر لږه دا او نور ننګونې مدیریت کړي
د کورنیو او باندنیو ننګونو سره سره داسې اټکل کیږي چې پاکستان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته امریکا ته پر خپل خاور اډې ورکړي خو که امریکا ته اډې ور هم کړي شاید پاکستان پر رسمي ډول په ښکارا تر ډیره وخت او یا هم هیڅ وخت دغه خبره ونه مني
د امریکا غشنار رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمي او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصيل او تبصره وایي
د بلخ په ولایت کې په سرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د روان جګړې په خلاف غونډه کې ویلي دي چې روان ناورین باید د خبرو لارې حل شي او د افغانانو د وژنې مخه ونیول شي پوره تفصيل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر علیګلی رپورت کې وایي
په بلخ کې لسګونو عالمانو په هیواد کې روانه جګړه بې ځای افغان وژنې وګڼل او پر خکېلو خواوې غږ کاوه چې باید د افغان وژنې مخه ونیسي دوی ویل چې لې یوې خوا د کورونا وبا لامل خلک لستونزو او کړهو سره مخ دي او لبل په لوه جګړه خلک په غمخته کړی دي یو تن عالم رحمت الله بزرګ ویل چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو اعلامیه خبره کړې و چې په کې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د سیاسي کړکیچ د سولېز حال او خبرو اترو وړاندې شوی و هغه وایي د طالبانو له خوا د قرغیزستان او تاجکستان د کړکیچ د سولېز حل وړاندېست خوشبینده خو هیله لري چې طالبان د خپل افغان له وجنې څخه حمله واخلي او د خپل هواد روان سیاسي ته او تریخوالي او جګړې د خبرو لاره حل کړي
جرمیه شنه استقبال میکنه چې مثلا دغه دنیا را نصيحت میکنه چې به از راه گفتمان او شما موضوع مشکل او معذره تن حل وکړین ای کاش عین موضوع را
د طالبانو له اعلامیه څخه حمله تړک وو چې نور نړۍ ته پکې نصيحت کوي چې د خبرو لاره خپل ستونزې حل کړي خو ای کاش چې په همدغه ډول موضوع کې طالبان او دولت له تاو تریخوالي تیر شي لکه څنګه چې هغه ته نصيحت کوي په خپل هم ومني د قرغیزستاني وینا د افغان لوینی ډیره رنگینه نه ده
چې خونی افغانستاني ها رنگینتر از خونی ازبکستان او مثلا قزاقستاني هاست
مولای بزرگ وایي چې طالبان غواړي نور هیوادونو ته نصيحت وکړي خو په خپل وطن کې جګړه هیڅ مفهوم نه لري دوی باید د خبرو لاره ستونزه حل کړي
بعد از خروج نیروهای خارجي ها شاید آخرین نفراشان در از آخر برایند دیگه جنگشان مفهوم نداره به هیچ طرف
د خارجي قواو له وتل وروسته چې شاید اخیری کسان یې څور ازو کې ووزی جګړه نور هیڅ مفهوم نه لري بلکې خپل ستونزې نور د خبرو لاره حل کړي او یو بل ته لزینو غختنو او مواردو تیر شي ان خلکوی چې طالبان په داسې حال کې د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د خبرو اترو لاره د کړکیچ د حل وړاندیز کوي چې د خارجي قواو د وټلو لړۍ دوام لري او طالبانو په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت یو دلیل په افغانستان کې د خارجي قواو موجودیت ګاڼه په بلخ کې دینی عالمانو د دغه غونډې په پای کې اعلامیه نشر کړه چې په کې د امریکایي قواو لوټلو سره سم د اوربند غوښتنه شوې و. دغه عالمانو وسنۍ روانه جګړه د هیواد په زیان ګڼله او یاد کړه چې باید زر تر زره د خبرو لپاره وخت وټاکي او افغان ملت له جګړو وساتل شي. د اعلامیه په پای کې یادونه شوې و هغه ځوانان چې دینی زده کړې کوي باید د هیواد په داخل کې ورته زمينه برابر شي چې په خارجي هیوادونو کې د استخباراتي کړیو په منګول کې ونه ګرځيږي.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه.